په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر به نن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو په تیره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیون د نور وخت نه ضایع کوي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت په دې برخه کې ډېره ناغېړي کړې. مخله ته چې راپورونه توار ورسېږي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح دا خبرونه وړاندې کوي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن ماشام د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک شوونځي نیول سوي شوونکي به ډېر ژر خوشي سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان جمهوري ریاست ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره وګوري. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې پر مهال د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر اعلان هم خپل دریځ څرګند کړي.
ولسمشر په دې غونډه کې چې نن چهارشنبه په ترکیه کې ترسره کیږي وینا کوي. وینا کې به د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي، او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدول سي. د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک شوونځي نیول سوي شوونکي به ډېر ژر خوشي سي. ابراهیم شینواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنیو سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه یې له امنیتي چارواکو سره خبرې سوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت لخوا تر تحقیقاتو لاندې وي ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بیرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
تب دا سال کې د چیپرون د ملي امنیت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک شوونځي پر یوه لیلیا د یوه مشکوک کس د نیولو په هدف چاپه وهلې ده. تر دې دمه د دې مشکوک تن د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي. په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو، زغروالو ګاډو او د تورو شیشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش نن دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل:
تر دې شیبې چې در سره خبرې کوم په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټولې شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړې شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل ښار کې په وروستیو کې د تروریستي بریدونو تر څنګ د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او خلکو ته ګواښونه زیات شوي. تر دې مخکې د کابل ګارنیزن قمندانۍ په یوه ابلاغ کې له هغو کسانو چې وسلې او ساتونکي لري غوښتنه کړې وه چې په ښار کې د تلاشیو ته د درېدو اصول رعایت او د خپلو وسلو اسناد امنیتي مامورانو ته وښيي. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د نننۍ سرمشریزې په پرانیستنو کې وینا کې ښاغلي اردوغان وویل: بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه ده چې هیڅکله به پر خپلو حریمونو کوم تهاجم ونه مني. اردوغان اسرائیل یو تروریستي هیواد وباله. بلخوا د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په تکرار وویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگټن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره د لکوم مخکني شرط پرته مذاکرې وسي. دا د امریکا په مخکنی دریست کې یو بدلون شي چې له شمالي کوریا غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې د خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته تر شپږو کلونو د ملګرو ملتونو د یوه هیئت تر سفر وروسته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر جیفري فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تیر اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یوه لاره پرانستې وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ته په الاوباما ایالت کې د مشرانو جرګې په منځمهاله ټاکنو کې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ملاتړ کاوه. د تمې خلاف د ډیموکرات دوګ جونز بریا ښاغلي ټرمپ ته یو شدید ګوزار ګڼل کیږي. دوګ په داسې حال کې بریالی شو چې د هغه پر سیال کاندید جمهوري پال روی مور د ناوړه جنسي چلند تورونه لګول شوي وه. د دې سره د امریکا په مشرانو جرګې کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند څوکۍ راکمې شوې او ډیموکراتانو ته چانس په لاس ورغی چې د مشرانو جرګې لپاره د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې ټاکنو کې اکثریت خپل کړي. او د تاجکستان لپاره د کډوالو د حقونو یو وتلی مدافع وکیل وایي دی هیڅکله د تاجکستان تابع نه و، خو له روسیې څخه تاجکستان ته اخراج شوی دی. د کرامت شریفوف مدافع وکیل الکساندرا میدویدیفا نن ازادي راډیو ته وویل د هغې موکل تېره شپه وروسته له هغې له مسکو څخه د تاجکستان جنوبي ښار کولاب ته اخراج شو چې یوې استناف محکمې د هغه د اخراج لپاره د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سپت مهم خبرونه واورول. دا ځین نور خبرونه غواړي که غواړي بیا هم وګورئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر بنن د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو په تېره بیا د بیت المقدس د موقف په اړه د افغانستان دریز روښانه کړي.
دیدگاه ها و نگرانی های حکومت و مردم افغانستان را در رابطه با اعلام انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس ابراز کنه.
په دې اړه مو چې له امریکا سره د افغانستان اړیکو ته په پام سره د بیت المقدس په اړه د افغان ولسمشر وینا به د کابل او واشنگتن پر اړیکو څه اغیز وکړي د چارو د کار یو کار په نظر اخیستی. په دې غونډه کې د نورو مشرانو د ویناو له حال مو هم خبرو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تأخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ورځ حکومت تورن کړ چې د بودیجې په ګډون ورته لازم امکانات ندی برابر کړي او نه هم په دې برخه کې حکومت جدي دی. په اوس وخت کې په افغانستان کې لونګۍ او چپنې معمولا چا ته ورکول کیږي؟
د چپنې هغه چا ته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ. له بل پروګرام سره د بشر د حقونو یو ځای د تخبرو. مننه چې ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته په پام کې چې د افغانستان ولسمشر نن په ترکیه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې په اسلامي نړۍ کې د موجوده ستونزو او د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو او دې ښار ته د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه د افغانستان د حکومت او د غراز ولس موقف روښانه کړي او په دې اړه یو لړ څرګندونه وکړي. جمهوري ریاست وایي اشرف غنی به د غونډې ته پر وینا سربیره د هغې په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم خبرې وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکیې استانبول ته په یو ورځني سفر تللی په پام کې دا چې د اسلامي هیوادونو د سازمان له مشرانو سره په ګډه ناسته کې خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلی غنی به په خپله وینا کې بیت المقدس ته د امریکي سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي.
رئیس جمهور قرار است که در این نشست سخنرانی داشته باشد. دیدگاه ها و نگرانی های
په پام کې ده چې جمهور رئیس په دې ناسته کې خبرې وکړي او بیت المقدس ته د امریکای سفارت د انتقال په اړه د افغان حکومت او خلکو اندېښنې شریکې کړي. جمهور رئیس به نن ماښام ناوخته د ترکیې له جمهور رئیس سره هم لیدنه ولري.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشرانو ناسته نن چهارشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. په دې ناسته کې به د 43 هیوادونو چارواکي ګډون وکړي. تمه ده چې د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون د آذربایجان، بنگلادش، اندونیزیا، فلسطین، ایران، قطر، کویت، لیبیا، لبنان، سومالیا، سودان، اردن او یمن هیوادونو چارواکي هم د دې ناستې برخوال ووسي. دا ناسته وروسته له هغې جوړیږي چې په وروستیو کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د اسرائیلو لپاره به د امریکا سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. هغه څه چې رسنیو خبره کړي په وینا یې د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو مشرانو سره په ګډه د ترامپ د پریکړې په اړه لازم اقدامات وکړي. د نړیوالو اړیکو څیړونکي وایي د افغانستان جمهور رئیس به په داسې حال کې د نن ورځې په ناسته کې خبرې وکړي چې له یوې خوا د امریکې نږدې متحد دی او بلخوا د اسلامي هیوادونو سره شریکې ګټې لري. له ډلې یې قدرت الله ځواک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جمهور رئیس د نن ورځې وینا به د امریکا سره په ټکر کې ونه اوسي. ښاغلی ځواک وایي امریکا دا درکوي چې په دې ناسته کې د یو اسلامي ملک په توګه د افغانستان ګډون مهم دی.
افغانستان به د امریکا دوست پاتې وي، د امریکا به ملګری په اطلاف کې ورسره پاتې وي، نو به سیاست کېږي. اما د بیت المقدس موضوع کې امریکا هم په دې باندې پوهېږي چې افغانستان د یو اسلامي هېواد پاید چې د تروریزم سره په نیغه جګړه باندې دا اوس اخته ده. که چېرې د دې موضوع په وړاندې غبرګون ونه ښيي، نو دا هغه تروریستي ډلې چې دغه پلمه ګرځوي دې خاطر باندې چې د افغانستان د نظام په وړاندې اقدامات وکړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې امریکا د افغانستان نږدې متحد هېواد دی او په هیڅ صورت به د اسلامي هېوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ولسمشر غني خبرې د امریکا په مقابل کې نه وي. د دې شورا مرستیال منشي فیصل سمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغانستان د امریکا نږدې دوست دی، خو اړتیا ده چې له یو شمېر نورو او په ځانګړي ډول اسلامي هېوادونو سره هم اړیکې ولري.
د ترکیه په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډه پیل شوې او اوس هم مشران ورته ویناوې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې ټاکل شوی نن افغان ولسمشر اشرف غني هم د دې غونډې په څنګ کې ورسره وګوري. د دې بیړنۍ غونډې په پیل کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په ځواب کې د همدا ښار د فلسطین د پلازمېنې په توګه هم په رسمیت وپیژني. وړاندې په دې اړه په تفصیل معلومات درکو، خو بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وای اشرف غنی باید د اسلامي هیوادونو د کنفرانس په نننۍ غونډه کې د افغان ولس رښتینی تصویر اسلامي نړۍ ته وښيي. محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی ته ښایي چې د بیت المقدس دفاع وکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په برخه کې هم د اسلامي هیوادونو پر رول ټینګار وکړي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري له ښاغلي صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د هغه نظر پوښتي چې ولسمشر ته څه ښایي چې په نننۍ وینا کې پرې ډیر ټینګار وکړي.
افغانستان ولسمشر په دغه غونډه کې باید ډېر په جرات او په جګ مورال باندې ټول مسایل سره ذکر کړي. نو په دغه مسله کې زه فکرم چې نن باید د بیت المقدس د ټول مسلمانانو اولنۍ قبله ده ډېر جدي موقف لري، او دغه موقف ګیري دا یوازې د ټرمپ په مقابل کې دي، نه دا چې د امریکې د ولس په مقابل کې. نو دغه مسله زه فکرم دا ډېر موضوع مهم دي، او نیوکه به داسې چې موږ نیوکه یوازې په ټرمپ په دې معنی ده چې باید ټرمپ د دې په ځای چې د خپل ولسونو د دې پسند کې چې د مسلمانانو هغه نزاکتونه هغه مسله په نظر کې ونیسي ډېر عاجلانه کار کړی، او دقیقا زموږ لپاره د تحمل وړ ده دوباره په دغه خپل فیصله باید دوباره
که موږ تاسو وګورو په لیوي خوانه د امریکای او د افغانستان سیاسي اړیکې او بل خوانه د اسلامي هیوادونو سره د افغانستان غړی هیواد دی، د افغان ولسمشر شي په ترکیه کې خپل وینا کې څه فکر کوي چې په سیاسي هغه روابط چې امریکا سره لري په هغه باندې هم کوم اغیز وغورځوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې په دغه مسله کې ولیدل لپاره دا یو د اسلامي مسله او د ټول اسلامي ملکونو نظر به تقریبا یو شانتي. نو په دغه مسله کې قطعا هغه کوم اړیکې چې موږ امریکایان سره لرو او کوم امنیتي تړون چې هغوی سره لرو او اقتصادي برنامې چې لرو دا قطعا نه متضرر کېږي. امریکایان هم بده پوهېده، هغوی بده پوهېده چې ترامپ خپله بده پوهېده چې کله دغسې یو کار زه کوم
صدیقی صاحب په نننۍ غونډه کې چې ویل کېږي شاوخوا اته څلوېښت هیوادونه اسلامي هیوادونه پکې برخه لري، افغان ولسمشر ته ساسي ترینه تمه او توقع څه ده چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف باندې دغو هیوادونو همکاري را جلب کړي، په دې برخه کې ساسي نظر څه ده؟
تروریزم چې دا قطعا هغه طالب وي که هغه داعش وي که احمد وي که محمود وي چې د مسلمانان وژني او د اسلام د برنامې لپاره دوی کار کوي، دا قطعا دوی دي اسلام نه نمایندګي نشي کولای، او د دې په څنګ کې دوی په خپله د اسلام د برنامولو بردا کارونه کوي. بیا مشخص اوس چې په دغه مسله کې پاکستان او ایران ډېر کلک لاس لري، او موږ د تروریزم مقابل کې د دې اسلامي ملکونو چې ځان اسلامي ملک بولي قرباني شوي یاستو. نو په دغه مسله کې د ټول اسلامي ملک ما غوښتنه دا ده چې تر څو چې نور اسلامي ملکونو لپاره د عبرت درس وګرځي چې حال هغه څوک چې دلته تروریزم تمویلی یا ځان سره ساتي د خپل منافع شخصي منافع لپاره هغوی سره باید ډیپلوماتیکي اړیکې، اقتصادي اړیکې، ټولې برنامې سره قطع شي، تر څو چې د عبرت لپاره یو درس واوسي چې نور اسلامي ملکونه په خپل ملک کې تروریزم نه تمویل کړي، ساده کړي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي و چې د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کنفرانس د بیړنۍ غونډې په باب چې دې غونډې ته افغان ولسمشر هم ورغلی او هغه ته څه پکار دی چې د اسلامي نړۍ تر غوږونو د افغانستان موقف ورسوي. په تېره بیا په منځني ختیځ کې د وروستي پرمختګونو په باب چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژندل، که څه هم کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د ښار ته هم له تل ابیب څخه د امریکا سفارت ور انتقالوي، کابل هم لکه د نورو هیوادونو په څیر عکس العمل څرګند کړ. د جمهوري ریاست لخوا په دې اړه یوه ورځ وروسته یوه اعلامیه خپره شوه. په دغه اعلامیه کې وویل شول چې بیت المقدس په اړه دغه پریکړه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه امریکا په رسمیت پیژني د اندېښنې وړ خبره. په لمه کې د غرض ویل شوی چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ترامپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. په لمه کې دا هم ویل شوی چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. کله چې افغان ولسمشر اشرف غني د غونډې ته وینا وکړه، د هغه د نننۍ وینا له مهمو برخو به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 څپه اورېدل صافه او واضح اورېدلی شي. وړاندې دغه راز د ترکیې په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته د نړۍ د یو شمېر مشرانو د وروستیو ویناو له حالمو خبرو په تېره بیا د ترکیې ولسمشر چې پخپله د دې غونډې کوربه دی رجب طیب اردوغان نن په خپل پرانیستونکي وینا کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د امریکا لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په ځواب کې د همدا ښار د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپیژني. دا هغه طرحه ده چې ملګرو ملتونو له مخکې تصویب کړی ده، په دې معنا چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د کړکیچ د هواري یوازنۍ حل لاره ښودل شوې چې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې په ګډون یو شمېر هیوادونو پرې ټینګار کړی دی. د دغې طرحې له مخې د فلسطین یو خپلواک دولت د اسرائیل په خوا کې باید ایجاد شي. خو اوس بېرته راګرځو د افغانستان مسایلو ته. د حکومت اجرایي رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. هغه وویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره دغه کمیسیونونه د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه پورې ورسره لازمه همکاري نه ده کړې. د عبدالله عبدالله د وروستیو څرګندونو تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله شه د شړشمبه په ورځ په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې و چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره کې هم په ټولنه کې داسې تفصیل د ریکیږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسیونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
جون با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که ان شاء الله دغه تاخیر در کارهای مقدماتی
کمیسیونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی وروسته په مقدماتي کارونو کې ځند و نشي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیری کیږي چې کمیسیونونه ناتوان دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چاره مختوړي. د پداسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لیوي میشتراهي سي مشر نه لري. میشتوران د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې لری کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلی چې ښاغلی احمدزی د کمیسون د نورو کمیشنرانو په غوښتنه لری کړی، خو نجیب الله احمدزی به ویلی چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لری شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي چې د انتخاباتي کمیسونونو ورو اقدامات ته په کتو ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتې ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
مهم است که همه ما او را
راتلونکو انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعت تن هڅې دا دي چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري. که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي، په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وی تر سره کړی.
هو امرودل چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله د انتخاباتو کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ او د دغه کمیسیون غوښتنو ته په نه پاملرنې تورنوي. د دغه کمیسیون ویاند او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په تېر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په خپل وخت سره تایید کړي او نه هم ورته زم امکانات برابر کړی دي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د تذکرو د ویش او بودیجې په برخه کې چې یوازې د نوملیکنې لپاره د 9 میلیون ډالرو طرحه څو ورځې مخکې حکومت ته سپارلې چې هغه تایید کړي، له دوی سره په خپل وخت همکاري وکړي. د نوې طرحې له مخې راتلونکي انتخابات چې ټاکل شوي د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره شي ښایي ترسره شي، او که حکومت همکاري ونه کړي نو ګمان نه کوي چې دغه انتخابات به ترسره شي.
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجې برابرول او همدارنګه اوس چې مونږ تصمیم نیولی چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبت نام ترسره سي، په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول، دغه درې شرطونه ان شاء الله چې په وخت او زمان سره ترسره سي مونږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیادو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان خبریالانو مرکز د افغانستان حکومت د بیان د ازادۍ او د خبریالانو په وړاندې له جرایمو څخه د معافیت په برخه کې په نه همکارۍ او په دې برخه کې د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي. په عین حال کې د خبریالانو د ژغورنې کمیټه وایي په ټوله نړۍ کې د توقیف شوي خبریالانو شمېر تر بل هر وخت زیات شوی دی. په افغانستان کې هم په وروستیو کې یو شمېر خبریالان توقیف شوي یا زندانی شوي دي. نور حالې د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د افغان خبریالانو مرکز وایي افغان حکومت په هیواد کې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د حقیقت نامې ملاتړ نه دی کړی چې د خبریالانو پر وړاندې له جرایمو څخه معافیت ته د پای ټکی ایښودو په اړه دی. دغه مرکز د چهارشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له 1400 هجري لمریز کال څخه تر 1400 لمریز کال پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې 4 یې ښځې دي، او پر دې سربیره 2 افغان خبریالان په پاکستان کې وژل سوي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ یوه کلنۍ سروې خپره کړې او په ټوله نړۍ کې د خبریالانو اړوند ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. نیویارک میشتې د خبریالانو د ژغورنې کمیټې ویلي چې د کلنۍ سروې له مخې په نړۍ کې 222 خبریالان له خپلې دندې سره په تړاو په زندان کې دي. د دې سروې له مخې په 2016 میلادي کال کې 295 خبریالان په زندانونو کې وو. دا سروې یوازې هغه خبریالان یادوي چې د حکومتونو لخوا د دسمبر تر لومړۍ نیټې نیول سوي. هغوی نه یادوي چې د کال په اوږدو کې نیول سوي او خوشي سوي او یا هم د غیر دولتي کسانو لخوا نیول سوي او یا ورک سوي دي. دا سروې وایي چې تر نیمایي زیات نیول سوي خبریالان په ترکیه، چین او مصر کې بندیان دي، او په دغو هیوادونو کې د ټولو بندیانو شمیر 134 دی. د خبريالانو د ژغورني کمیټي سروي وایي چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه پر دغو درو هیوادونو پر فشار راوړلو کې پاتې راغلي چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې وضعیت تغیر کړي. دغه سروي یادونه کوي چې په 2018 کال کې په ترکیه کې د کودتا د هڅو تر ناکامه کېدو وروسته د رسنیو ځپنه زیاته سوې ده، او له همدې کبله په دې هېواد کې د نړۍ تر ټولو زیات شمیر خبریالان چې 3 اویا کسان دي د دوهم کال لپاره په زندان کې دي. د خبریالانو په زندانی کوونکو هیوادونو کې آذربایجان هم شامل دی چې 10 خبریالان یې بندي کړي دي. د سروې له مخې همداراز په پاکستان او قزاقستان کې 2، او په ایران او روسیه کې 15 خبریالان، او په ازبکستان کې 4 خبریالان بندیان دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې بیت المقدس د فلسطینیانو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې دغه غوښتنه وکړه، دا وروسته له هغې چې اسرائیل بیت المقدس د وبخې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. د غونډې ته د مشرانو وینا روانه ده. افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون کړی او دې غونډې ته به وینا وکړي. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرخه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تیری نشي زغملی. اردوغان همدارنګه اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو وار بیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوی وباله. مولود چاوش اوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوی کړی چې خپل یې لاسلیک کړی. نورو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي، او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه اعلان وروسته چې دا خاري د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د استانبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، په اروپا منځني ختیځ او ترې ورهخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول، او په فلسطیني سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي، اسرائیلو دا خارې اشغال کړی او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي. خو د اسرائیلو دا ادعا نړیوالې ټولنې نه ده منلې، او د کړکیچ د هواري لپاره یې د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړی.
السلام علیکم. ما سلام نه درځو کار کوم ته وایم ک دلته 15000 کور ما جرسی وی دي ګر را کله خور انده غټر بابا نه بس خپل جو بوته تي ولا کې رپی خو نه ورور ز کوچان کې رپی خو نه چاته ور کړی ورور من غنم دې ک کونجا رای ک نور خور کې ما وادي ک لکه غوډي ورې دي دا چې دا ټول دې بل دانو ته په بازار وښتي ورور من دا ما چې سی باندې ک ورور مو
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي. ماسکر پیسې غواړي لارې په 1000-2000 د خلکو د موټرو ستوستان شواکه شکنځل دیابۍ دغه کې که د لوړو چارواکو پورې زموږ خبر ورسوي تر جنرال عبدالرزاق خانه پورې چې هغه هېڅ معلومات نه لري. خلک دوې ورځې دی حات راولې دي، دوې ورځې یو څه ارامي سي، بیا څلورمه پنځمه ورځ دغه مشکلات دي. شاجي کوسته ده، د تور کوتله ده، رالانج د څور کوتل صدا غدي د ادریس لور پوسټ د غره مشکلات از مزديري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زہ جنیم خبر کوم له کابل قلعه زمان خان دا بنگله پاکستان عدالت کابل تراغلو او دلت پکړای کور کی وسو او من کا هیڅ کلا دغه وس هغه سوی دسه $200 ورکه او کمبل ورکه او دا من نه سو سو پیری مالکانو دا پرچی واخست او من تم راست بالکل هغه نه سول دلت ټول لدی ورور غول بس هر سې ځان ته وه له من ته هیڅ هغه راست ونه رسیدا. والسلام.
ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي خو یو هیله ده چې د دې ستونزو ترڅنګ چې تاسو یې تل یادوي ک د مهمو موضوعاتو په اړه چې د ازادي رادیو لاري راپورونه اوري هم خپل نظر لاند څرګند کړئ. موږ هغه نظرونه ستاسو په پروګرامونو کې هرو مرو درته خبرو په دې هیله چې ستاسو د شکایتونو ته مسول چارواکي هم رسیدګي وکړي او د هغوی انچاره وکړي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو او سلیم محمد سلی یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د صد مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست په ولسمشر محمد اشرف غنی به نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره استنبول ته تللی. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډیر ژر خوشي سي. د ملي امنیت وی سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی ځواکونو په کابل کې د افغان ترک ښوونځي پر یوه لیلیا چاپه اچولې او د یو مشکوک کس د نیولو هڅه یې کوله. په کابل ښار کې د غیر مسؤوله وسلوالو، غیر قانوني وسلو، زغروالو او د تور شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. افغان حکومت وایي چې دغه کمپاین به څو اونۍ روان وي. د مالی وزارت د ولسی جرګې له وکیلانو د راتلونکي لمریز کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعته مخکې د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالی کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دی له کوم مخکنی شرط پرته مذاکرې وسی. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شوی چې له شمالي کوریا غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډیموکرات ګوند یو کاندید د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ته له اوباما ایالت څخه د مشرانو جرګې لپاره په منځمهاله ټاکنو کې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندید ملاتړ کاوه. او د تاجکستان لپاره د کډوالو د حقونو یو وتلی مدافع وکیل وایي د هیڅ کله د تاجکستان تاب انو خلوروستي څخه تاجکستان ته خرج سوی.
د خبرونو تفصیل که غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم مرزیه احمد زئی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په تیلس یا لس اوریزه کرکټ لیګ سیالۍ کې چې ټاکل شوې سبا په متحده عربی امارات کې پیل شي 15 افغان لوبغاړي ولوبېږي. د سوداګریزي سیالۍ چې د رواني میلادي میاشتې تر 18 نیټې به دوام وکړي د نړۍ بیلابیل لسګونو لوبغاړي پکې په شلو لوبډلو کې لوبېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ډول سوداګریزي سیالۍ کې په بیلابیلو لوبډلو کې نبی ساحل، ګلبدین نائب، نجیب زادران، دولت زادران او اصغر ستانګ سیلو بکوی. د افغانستان د کراټي ملي لوبډله د نړۍ د کراټي د اتلولۍ په دریم پړاو سیالۍ کې د برونزو مډال په ګټلو سره پرون ناوخته هیواد ته راستنه شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 5 لوبغاړو ګډون کړی وو چې یوازې فرامرز افغان په 95 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال خپل کړ. ښاغلی افغان خپل لیتوانیایي او نیپالي سیالانو ته ماتې ورکړه خو روسي لوبغاړي ته لوبه وبایلله او په دې ډول یې درېیم مقام ترلاسه کړ. د کراټي د اتلولۍ سیالۍ د روسیې په کوربتوب د روان میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه پیل او په 10 پای ته ورسېده. د فوټبال د کلبونو د نړیوال کپ نیمه پای لوبه کې نن شپه ریال مادرید له الجزیره سره د لوبي ډګر ته وځي. دغه لوبه د الجزیره په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه لستر سیتي له ساوثهمپټون، نیوکاسل له ایورتون او سوانسی له مانچستر سیتي سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د دې تر څنګ د انګلستان د غوره لیګ د نن شپې په نورو لوبو کې مانچستر یونایټد له برونموت، ویست هم له ارسنال او لیورپول له ویست بروم سره د شپې 12 بجې او 10 دقیقې لوبېږي.
دا سپورتي خبرونه. په اوس وخت کې په افغانستان کې لونګي او چپنې معمولا چاته ورکول کیږي؟
د چپنې هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ازادي رادیو د جون پشیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات اوریدلی شئ، ترلاسه کولی شئ. د بل پروګرام اساسي بشري حقوقو تر څنګ د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو اوس راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. مخکې په لنډو خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان ولس جرګې د 1491 لمریز کال بودیجه رد کړه. پر دې بودیجې نن په ولس جرګه کې بحثونه وشول او له بحثونو وروسته دغه بودیجه ناقصه وبلل شوه او د غړو لخوا وویل شول چې دغه بودیجه د تیر کال په نسبت 18 میلیارد افغانۍ کمه شوې او د تیر کال ځینې مهمې پروژې هم پکې نه دي ځای شوې. او له بلې خوا د افغانستان د مالیې وزارت هم له ولس جرګې غوښتي چې ژر دغه بودیجه تصویب کړي، ځکه چې د دوی ډېر کارونه پرمختیایي کارونه په همدې بودیجې پورې تړلې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د 1391 لمریز کال په بودیجه کې د تیر کال په پرتله د 18 میلیارد افغانیو کموالی، په دولتي ادارو کې د 2009 بستونو زیاتېدل، په نوې بودیجه کې د تیر کال د ځنډېدلو پروژو لپاره د مالي امکاناتو نشتوالی او د ولایتونو په کچه د بودیجې نا انډولتوب هغه مهم ټکي و چې لامل یې د راتلونکي لمریز کال بودیجه رد شوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پر یاد بودیجې د جرګې د غړو له بحثونو وروسته وویل:
بودیجې ملي سال مالی 1397 بیشتر از 12 مورد نواقص.
د 1391 لمریز کال مالی بودیجه د څه باندې 12 موردو نیمګړتیاو لکه نه انډولیتوب، د موجه دلایلو پرته د تشکیلاتو زیاتوالی، پکې د پراختیا کمښت او د اصولنامې د نه رعایت له امله یې د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ. له دې امله دغه بودیجه رد شوه.
ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د رئیس امیر خان یار د معلوماتو له مخې د افغانستان د 1391 لمریز کال ټول عادي بودیجه 218 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 93 میلیارد افغانۍ ده چې د روان کال د قوس په میاشت کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استول شوې وه. د ولسی جرګې ځینو غړو دا هم وویل د مالی وزارت د دغې بودیجې په مسوده کې پراختیایي پروژو ته د ځینو اړو ولایتونو وړاندیزونه هم په پام کې نه دي نیولي. دوی وویل د بودیجې په ترتیبولو کې د ځنډ له امله همدا اوس یو شمېر دولتي کارکوونکي شته چې میاشتنۍ تنخواګانې پر وخت نه دي اخیستي. د اقتصادي چارو پوهان پر وخت د بودیجې ترتیبول او تصویبول د حکومت د کارکوونکو د تنخواګانو، پراختیایي پروژو، تړونونو او د پرمختګ د ټولو برخو لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد شبیر بشیری ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د تصویب ځنډېدل په موقتی توګه په اقتصادي او د خلکو پر ورځنیو چارو ناوړه اثر پرې باسي، خو له نیمګړې بودیجې نه د هغې ردېدل سودمن دي.
رد شدن بودیجې به نظر ما خوب است، به خاطر کې بودیجې
د بودیجې ځنډېدل زما په نظر ښه دي، ځکه بودیجه د دولت سیاست دی چې کولی شي له مخې متوازنه پراختیا راشي، ټولنیز عدالت تامین شي او کلي پراختیا عمومي. او دا چې ولسی جرګې رد کړې د معلوماتي انډول په پام کې نه دی نیول شوی.
دا لومړی کال نه دی چې د حکومت لخوا ترتیب شوی بودیجه د ولسی جرګې لخوا ردیږي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د یادې جرګې لخوا ملي بودیجه څو ځلې رد شوی او له اصلاحاتو وروسته بیا تصویب شوی ده. په تیرو کلونو کې د بودیجې د ردېدو او پکې د اصلاحاتو د راوستلو له امله د دولت د ځینو ادارو په تنخواګانو کې ځنډ هم رامنځته شوی و. په دې حکله د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره د جرګې د غړو پر وړاندیزونو غور وکړي او یوه اصلاح شوې بودیجه د تصویب لپاره ولسی جرګې ته ورواستوي. د مالی وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی وایي سره له دې چې د راتلونکي کال بودیجه شفافه او د دولت د اړتیاو او د پراختیایي پروژو ټول اړخونه پکې په پام کې نیول شوي او متوازنه هم ده، خو بیا به هم د ولسی جرګې د غړو پر نظریاتو یو ځل بیا هم غور وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې تیر یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه د اساسی او بشری حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مرستياله مرغلره معیار ده ک لومړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د اعلامیه په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شو او هدف یې څه
ډیره مننه د هر څه د وړاندې خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ د بشری خونو اعلامیه په حق لا په ام شدا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې تصویب شو او ټول غړي دولتونو ته بلنه ورکړه ترڅو دا متن نشر کړي او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر په تربیتی پوهنیز مرکزونو ته ورسوي د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوې ده د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یو مقدمه او دیش ماده لري او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتی حیثیت او حقوق یو ډول دي او دا اصل بدلیدونکی نه دی په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ عدالت او نړیواله سولې اساس ګڼل کیږي دا چې د بشر د حقوقو څخه د بیخبری او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي د بیان ازده ازادي تجربه کړي او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځته راغلې
ډېره مننه د بشري حقوقو د اعلامیې تر رامنځته کېدو وروسته څه ډول بشري حقوقو وعده وکړه
مونږ کولای شو د بشر حقونه د فلسفي استدلال له مخې وړاندې کړو دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راښيي د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کال کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول له هغې جمله څخه کولای شو ووایو چې په کال 1948 کال کې د ویرجینیا ایالت د حقوق منشور یاد لغی وروسته په کال 1989 کال کې د فرانسې ښاریانو د حقوقو او بشري حقوقو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو او همدارنګه په کال 1945 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبیدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی د بشر د حقوقو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو مخو په سر کې راځي د دغه مخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول لکه په 1948 کال کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق او د اقتصادي ټولنیز او فرهنګي حقوقو بین المللي میثاق چې دا د 1948 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوی تر 1900 پورې د اعلامیې تصویب او لازم الاجرا شولې همدارنګه کولای شو ووایي چې د دې اعلامیې پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون له ښځو ماشومانو ملان او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اواده
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشتاسکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وقت درشه
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زما کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرم چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنا لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغو حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقوقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا په کېشته په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي چې د هیوادونو په اساسي قوانینو کې ور ننویستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډېره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه په افغانستان کې د بشر حقوقونو کمیسیون څه وخت رامنځته شوی او تر دا مهاله پورې کوم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په کال 1988 کې د جوزا په 16مه نیټه د اساسي قانون د 85مې ماده پر اساس مطابق منځ راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری حقوقو په حق لباندې عامه پوهاوی پروګرامونه لري. د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقوقو حمایت برخه کې کار کړي، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په موخه دوه تحفې، دستار او چپن ورکوي، چې د درناوي دا دوه توکي له ډېره پخوا راهیسې رواج لري او افغانان یې د ویاړ نښه ګڼي. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کله او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته په لباس
ماته یو چپن راوړل سپینګیرو دغه محل نو ماته ډیره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتل وې درول ما قبله ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
وګننننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښت توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولې. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود و او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپله خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفې په شکل ورکړه نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمېر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چپنې د روحانیونو د علماو لپاره خاص وي او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ده، ښه لباس ده. چا چې اغوستي وي هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي یو چپنه اغوندي، هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکي کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنې مفغن شوي او په افغانستان کې ځانګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي، او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی ورته ډیر زیات استعمالیږي. په سمت شمال د افغانستان کې استعمالیږي، پښتنو په تاجکو ازبکو ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات استعمالیږي. ما په سمت شمال کې لومړي ځل لپاره چې وظیفه واخیستله ما ته یو چپنه راوړه هغه سپینګیرو دغه مهال. نو ما ته ډېره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نورو کې به ما غوښتله. وې درولم او قبلې ته مخامخ کړم، بیا یې چپنه په اوګوره ته واچوله. ډېرې چپنې چې استعمالیږي هغه شنې چپنې دي، راده دارې چې معمولا د بخمل تکیو نه جوړیږي. په ځمې کې بیا یو بله ده چې پښتانه هغې ته کوڅه وایي، په عربي کې جوبه ورته وایي. هغه لږ ډبل یي او پشمینه یي، هغه بیا په ځمی کې د یخ د دفاع لپاره استعمالیږي. او دغه مینې چپنې چې دې ته پلوخوري چپنې وایي، پلوخوري نه هغه چپنې دي چې خلک د ځینو مراسمو کې، اخترونو کې، په ودونو کې، په خوا به شایه هلک د واده په ورځ باندې چپنه په اوږه راچول، او دا به یو لونګي او چپنه به دا د یو شاتوب خاص لباس. او په افغانستان کې وروسته له دې نه چې ځینې رئیس جمهورانو د دې استعمال رایج کړ، او دا په یو تقریبا یو نو سیاسي لباس باندې بدله سوله چې ډېر زیات خلک یې موږ په علوم اکاډمۍ کې د افغانستان د جمهور چپنه په اتنوګرافي موزیم کې لرو چې هغه چپنه یو قرقولې دره لګلې ده.
دی وایي چې د چپنې دود یو شمیر پښتنو سیمو ته هم را انتقال شوی، او دا د ویاړ او درناوي ځانګړې نښه ده. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال عبدالحادي ساپی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی وایي چې چپنه په افغاني ټولنه کې د یو با ارزښته دود په توګه د درناوي یو ځانګړی لباس دی.
چپن د روحاني لباسونو د جملې څخه دی، او عامه قصي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه الحمدلله والمنه موږ او تاسو ته توفه راکړ شوی دی چې په قندار کې فعلا شته. نو دغه خرقه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایس قرنیت تحفه ورکړ. نو په دې اساس باندې موږ د ټولنې هغه روحاني او حتی سیاستمداران موږ او تاسو موقعی کې چې غواړي چې د سي روحاني مدرسي، اجتماعي مدرسي د خلکو په زړونو کې ځای ولري، چپن په ځان کې وسیږي او د چپن استفاده کوي. نو دا چپن چې دی هم د دینی لحاظ هم د فرهنګي لحاظ موږ او تاسو ټولنې کې ډیر زیات ارزښت لري.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان په عام ژوند کې هم چپن په اوږو اچوي، در اکثر خلک یې په ځنګړو مراسمو کې کاروي.
الحمدلله یو دغه کسانو نه چې چپن استفاده کی زیمه، او دا چپن په هغه وخت کې چې استفاده کم چې دینی مناسبتونه وسیله کې جمعه منځونه، اختر منځونه، شرعي پښتوانه لري، د چپن تحفه ورکول یمغه وته سی وطن کې ډیر چې یو نفر ته قدر قایلیږي خلک هغه ته چپن تحفه ورکوي. خصوصا دغه بازی نکاح مراسمو کې چې هغه کسان د ناحکی او شا مفاهیم چې ډیر د سیزن با امکانات گنی نو هغه قوی ترین توفه چې مولوی ته هغه څوک چې نکات ریغه ته ورکی یا پدر وکیل ته ورکی دا چپند.
معصوم جان معصومی او خغل رفیع الله حیدری بیا وای چې په افغانی ټولنه کې چپن هر چاته نه ورکول کیږي. دا چې د چپن حقدار څوک دی هغه وای
په اوس وخت کې د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډیر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه وي. یو بل شکل سره چې چپن ورکول کیږي هغه چې نوای چیرته یو مسئولیت وظیفه لپاره معرفي شي، نو د دې لپاره یې ورکوي چې تر څو تشویق شي او دې وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو څومره چې سړی اکټیو فعال وي او هر چیرته منډې ترړې کوي، خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هر ډول مسایلو کې ګډون کوي، نو ورو په ورو سړی هغه کوي تبرس کوي.
چپنې واقعا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې یو ملي دود ده چې مشران او سپینګیری اغوندي، او اکثر وخت په ټولنه کې د میزبان لخوا میلمنو ته چپنې تحفه ورکول کیږي. یا کوم مسافر تللی وي بل ولایت ته، چېرته دولتي چارواکي او یا غیر رسمي خلک خپلو میلمنو ته غالبا چپنې ورکوي. زه چې کله وزارت انکشاف شهري کې ما وظیفه درلودله، نو د وزیر صاحب سره به ډېرو ځایو ته تلو، ولایتونو ته هم سفر کاوه. زیات په شمالي تونو که مکتب چپن تحفه را کول کیدله، نو واقعا یو ښه منظره وی د سپینګیرو لخوا د چاپ وګو باندې چپن ور واچول شي. د ویار چپن او هغه د ټولنې خدمت ته لات سوچنده هوډمن کیږي او خپل زحمت سوچنده کوي.
پینځه شپېته کلن ملک زنځیر چې دا مهال د کوچیانو ملکی کوي وایي چې د دوی په سیمه کې د چپنې رواج نشته، خو بیا هم یو شمېر مشران یې په اوږو اچوي.
چپن نه اغوندو موږ، دغه ګنجای اغوندو، دا چې پام د کوو په دغه ځان باندې چې ساړو مونه وي. چپن خو د موږ رواج نه دی، دا د وطن رواج نه ده. وطن کې چې یو رواج شي نو اتیا هغه رواج وي. پاتې رسو ده چې خال خال کوم یو سپینګیری چې لوکوره ده اوداسو مانځه ته ځي هغه سپینګیری اغوندي، او نور دی ملک چې تکیه یې هغه بیا نه اغوندي. نو دا واسکټه اغونده لونګۍ وایا دا د موږ رواج ده.
د نوموړي په خبره چې چپن یې خوښیږي، خو دا چې د دوی رواج نه دی نو نه یې کاروي. د کابل د بګرام یو اوسیدونکی جهانگیر بیا وایي چې دوی هم چپن نه کاروي، دا ځکه چې د کارګر دی او د کار په وخت چپن نشي استعمالولی.
بله دومره نه کاروو چپن نه، څومره باب لرو چې د درک لګېږي چې یاره خو یا په سل ده یا په زر ده. کوم سړي که توپه را کړې یو سپینګیرې ته واغوستې خپله نه کارو، کومه دغه وړه کورته یې واغونځو، کوم څادر یې واغونځو. کارنده دی، کار کوي، ټریکټر کار و تیږه بارې نه شي اغوستلی. که یو دیاډي کوله دیاډي شي کوي نه شي اغوستلی تر پاتې ده. که نه دا ښه شی ښه جامه ده، عزت جامه ده، خو موږ خلک چې ده ښه باب نه ده کې کوم سپینګیری سړی شي هغه بیا اغونځي.
د کابل ښار یو دکاندار حنیف الله چې چپنې جوړوي او خرڅوي، د چپنو د رنګونو او قیمتونو په اړه راته معلومات راکوي. هغه وایي
بیلابیل رنګونه دي، بیلابیل قیمتونه دي، د 1200 څخه شروع کیږي تر 1000 روپۍ پورې. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت د 1000 روپۍ والا واخلي. په ټوله کې دا د 1200 تر 2500 روپۍ پورې چپنې عام خلک ځان ته اخلي. خو هغه کسان چې بیا اقتصادي وضعیت یې ښه دی هغه بیا هغه لوړ قیمتونه لکه 8000 نظر لاسره، لکه وکیلان یا قومي مشران یا مخور یا هغه کسان چې اقتصادي کاروبار یې سم دی، د ژوند چارې سمې دي، هغه بیا دا ګران چپنې ځان ته اخلي. خو دا چپنې په بیلابیلو موسمو کې اغوستل کیږي. په ژمي موسمو کې دي ځینې چپنې دي چې هغه ګرمې دي ځان د ګرمولو دپاره، او په دوبي کې یا په ګرمۍ کې بیا ځینې چپنې دي چې هغه بیا د سایې دپاره، او یا هغه جوړښت یې داسې دی چې هغه سرمنې د داسې ټوکر څخه جوړه شوې دي چې هغه یخه دی، او خلک د سپین ژیرې ملکانو قومي مخور دی او رواج دی دود دپاره هغه اغوندي. شنه دي، داسې نسواري دي، سرمخوند دي، خو بیلابیل نور رنګونه هم شته.
د وایي چې یو شمیر چپنې ډېرې کلکې او با کیفیته وي چې څو کاله استعمالېږي.
درنو اوریدونکو، د اصیلو افغاني دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.